درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکي طالبانو ته ورنکړل شو طالبان په خبرګون کې وایي
په دې کې د جنو هوادونو شاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي
یو شمیر مدافع وکیلانی او څارنوالانی وایي قضایی اداره فلج شوی
مخکې چې دا خزینه څارنوالانی او وکیلانی وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي بلې ټول ستونزې مو ورته ویلې شو
د دولت کارکونکو وایي طالبانو لښمنې سره سره معاش نه دی ورکړی
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیست دې فازیا به
د درې میاشتې معاشات ژمنه کړې د اجرا کړې نه دي
معلولان هم د تورته شکایت لري
یو معلول چې وخت نه وي وسترګې نه وي لاس نه وي بخې نه وي څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری
هو تر هر څو وړاندې بورا بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی
ملګرو ملتونو تصمیم نیولای چې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناتو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزه باندې تمرکز لري او په هند کې پرون دوه فیلان یو ریل ګاډي وهل او مړ کړي دي پوره خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شو په دې اساس په دغه سازمان کې د پخوانی افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي دی استازولي هم په خپل ټوټر لیکلي د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ پاکله خپل پریکړه وزندوله استازولي ویلي په دې اساس به د افغانستان د اسلامي جمهوریت نمائندګي خپل کار ته دوام ورکوي غلام محمد اسحاق زای چې د پخوانی دولت استازي دی په خپل څوکۍ پاتې شو په ملګرو ملتونو کې د سویډن استازي او د اعتبار لیکونکو نو د نه کسیز کمیټې مشر آنا کارین انستروم تر بیگانه غونډې ورسته ویل دوی د افغانستان او میانمار په اړه پریکړې ځندولي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح هم د ملګرو ملتونو لدې پریکړې هرکلای کړې هغه ویلي په دې سازمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازولۍ دوام او د بیرغ رپان د ساتل د خبره د هغو ټپونو لپاره مرهم دی چې طالبانو افغانستان ته ورړولي خو د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوی سهیل شاهین په یو ټویټ کې ادعا کړې چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق هغه زیاته کړه په دې پریکړه کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول شوی ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د یو څلوېښت میلیارد ډالرو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راتلونکو اړتیاو په کلني سند کې چې نن یې خپور کړی ویلي دا یو څلوېښت میلیارد ډالره په شاوخوا درویشتو هیوادونو کې یو سلو درې اتیا میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړین دي ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندوی پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي د اوچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی ځکه د خلکو اړتیاوې پکې په بې ساري کچه مخ په زیاتې دودي د اوچا ادارې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې څلیرویشت میلیونه کسان چې دغه هیواد چاوخوا 15% نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او لدې ډلې 9 میلیونه لقحتۍ سره مخ دي د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په مخه له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د ناتو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزه باندې تمرکز لري انټونی بلینکن دا خبره پروند لاتویا په مرکز ریگا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې وکړه
3 months after operation resolute support in afghanistan ended
افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز دي او موږ ځکه کوو د ناتو لپاره یو نوې ستراتیژیکا تګلاره برابر کړو چې ډاډمن شي چې متحدین په یو بدلیدونکي نړۍ کې نوې ګواښونه سره د مبارزه لپاره چمتو دي بلینکن له افغانستان سره د په بخښنه سره بلینکن له افغانستان د خلکو د رایستلو په ماموریت کې د ناتو لغړو مننه وکړه چې په ګډه له امریکا سره د سباندې یو لکه شل زره کسانو پر رایستلو کې مرسته وکړه نن سهار شاوخوا لس بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت بیان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړی، خو طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه پیښه ده. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي دوه فیلان وهلي او مړه کړي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګل نه د خوړو په لټه بهر وتلي وو چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا 6000 فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته هم راوځي. د هند د ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2016 کال پورې 112 فیلان په آسام کې په طبیعي پیښو یا هم ټرافیکي حادثو کې مړه شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات ازادي راډیو په ویبپاڼه کې موندل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بې عدالتي بولي. د ملګرو ملتونو سازمان استازی توپ ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیولي چې غواړي پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولی لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان نه د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړي چې دوی د سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او په ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملګرو ملتونو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتونو سازمان دا چې نړیوال افغانستان پر اسمت پیژني که نه پیژني دا بل بحث مطابق د کنوانسیون دی بیان او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتونو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه لکه نقص د حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، نو بیا ملګرو ملتونو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې رایه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که څه هم طالبانو نږدې لس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتیږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
سره لدی چې طالبانو لس ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو سنبلې، میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی یو، ډېر په مشکلاتو سره مخامخ یو. یاره زموږ کور چې دی کرایې دی، تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو، ډېر په عذاب یو. کور کې اصلا خرچ مش نشته، کور کې خرچ نه لرو، نو ډېر په تکلیف یو. هر ورځ چې وګورې چې دغه کور والا کس رالیږلی دی چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکلات سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکي چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د درې میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړې ده، خو لا تر اوسه پورې دوی دي موږ ته هیڅ معاشات نه دي راکړي دي او نه اجرا کړي دي. یوازې د اسد د میاشتې هغه څه د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې وو، یوازې همغه موږ ته تقریبا یو میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل. خو لا تر اوسه پورې دوی دي چې د درې میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تیروي. بیکاري، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 22 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږ کال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته او رسیدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده، معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایي حد کې د مالیه وزارت نه انتقال شي بانکونو ته بیا اعلان وسي، هغه ته موږ نږدې سي او معاشات به ورکول کیږي د ټولو ادارو.
لنن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغې مودې راهیسې افغانان په ځانګړي ډول دولتي کارکوونکي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا چې کله به یې ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تیریدو سره ځواب شي.
یوازې دولتي مامورین او معلمین د معاش غوښتنه نه کوي. په کونړ ولایت کې د تیرو جګړو معلولان هم وایي په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یوه اندازه پیسې ورکول کېدې چې تر یوه حده یې ګزاره پرې کېده، خو د طالبانو له راتګه وروسته دا معاش پرې درېدلی دی. معلولان وای لګنو ستونزو سره مخامخ دي. نور مو جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن شاهزاده نبینا د مینچاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده، خپل هیڅ نشي کولای. وای په خوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
دا چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره په زموږ کېدله. هغه څوک چې درې څلوېښت کال د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، نه دا چې دیو ته بچیان اور پغړل دی او وس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی، او ان شاء الله موږ دی لیو چې موږ ته اسلامي امارات زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکړي او بودیجه به ته بیلای.
د یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې تری دوسترګي او یو په خاخستي، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخه کړی دی. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللی ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته پامل ور پغاړی، څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت پی نه وسترګې نه لاس نه پخې نه، څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری. د یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شه به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې په خوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنه معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بے برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بے برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسیږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ته ان شاء الله وسم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر هغه مدافع وکیلان یو څارنوالان چې د ښځو حقوقي او جزایي دوسیې مختوړي وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، عدلي او قضایي ادارې فعالیت شوي او دوی ته اجازه نه ده ورکړی شوې چې د خپلو موکلینو دوسیې په مخ یوسي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت ته د ښځو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري.
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه و سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالان او وکیلان وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي، د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکینۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوي، دغه ستونزو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولیو کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دی، ځکه دیني، حقوقي، شریعت او قضا برخه الان زده کړی یې نه دی، بلکې ډېری یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دی.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وې، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کال کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو سچې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې هغه د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکلینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای سو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډېری یې له هېواده تښتېدلې دي او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډېری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه مو کړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوند طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
ازادي راډیو
د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وايي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وايي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي دي. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي هم وايي چې په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچال لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه یې وژې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواده نه خورم هم داسې نه وو والله که یا پر لارې تلاسې والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کوله چې والله که یا کېدلی سې بس به کب ورځ بیا ژړل غریب یې ویلې د مور شریه نسته چې ویخونې والله خو دغه مواد مو روزې لري دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت یې پیدا کړي نه کې چانس.
د افغانستان روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیه په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلې مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا یې هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلې د کور پر لور ځي. مجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کېږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نه مې پاغه کړه که نه درېمه د ځنګ ورځم که مې وړې ده نه مواد راکوي نه موږ ته رارسېږي و پېښه ځي دننه کې یوه یوه دننه کې ټوله کې وړې کې موږ دغه یې پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټنانې څلور پنځه ویړو په خونه کې څرې کړلو پرونونه د سکولونه یې په ډک وویړل موږ دا یې نن درېمه پر له ځنګ ورځم کوچنیان مې په دغه رکان کې د غوځوي مشوه سیب چې پکې کښېنې په میان کې ولاړې دای نه سي در پښو دې لاندې کوي چې ولاړ سي در کوي نه وایي وفزی راسه وفزی بل سبا راله راسې څبل سبا ولا راس وینس ته مواد خلاصې وي د ځي وځي ولا کدا نه لادر کو زموږ کښنیان وږي دي موږ په کور کې د ماښام غوړ نه لرو نه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوځي مشاسه د علي رضا سره پر پښو زه خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا دن پر پښو راس مخسم پر پښو نس ولاړې دی دوی موږ ته شی نه راکوي نه شی رارس
خیر یو ورته راغلی کښنیان نه وږي ته دي د کار د ماښام ته نه لرو ته په کور کې ځنډې پنځمه ورځ چې زه په پښو ځم راځو دا علي په ګاډې دل دې نه ښه ژاړې وو چې دا دې
نمی پینځه مده چې په تبخیم اتام نه دی رخش کړی.
په روختون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤوله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو ای لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفی الله ستانک ته لنډ خبرونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 140 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. افغانستان د زیانمنونکو او اړمنو خلکو د لیست په سر کې دی. په دغه هیواد کې 2022 کال له خلکو سره د مرستې لپاره ملګرو ملتونو د 4.5 میلیارد ډالرو د پیسو غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. طالبانو ویلي چاودنه د کابل ښار د لسمی حوزې اړوند سلیم کاروان سیمه کې شوې، چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړه کړي دي. پیښه پرون د موریګاو په سیمه کې شوې ده چې د یو ریل سره 2 فیلان لګېدلي او ځای پر ځای شوي دي.
شاین اسمای فوټبال لوبډلې مشر روزونکو الیاس منوچای د فوټبال روزونکو لدن دي سره خدای پمنی وکړه. د هیواد د فوټبال د غمشر روزونکو چې د افغانستان فوټبال د غوړه لیگ په سیالیو کې د شاین اسمای لوبډلې ته روزنه ورکوله. لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
دلیل به خاطر کې ما انصراف
زما د خدای پمنی دلیل ستړیا ده. ما د اسلامي امارت په حکومت کې 2 اتل ولایت درلود. یو د سولې جام چې څلور لوبډلې پکې شامل وي او بل هم د اسمای ځوانان چې لبیلا بل ولایتونو څخه شپږ ټیمونه پکې شامل وي. زه غواړم چې ځوانانو ته هم فرصت په لاس ورشي خپل ملي لوبډلې ته خدمت وکړم.
خغلی منوچیر د امنجام او د فرا ولایت د کلبونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې لوبډلې ته د روزنې ترڅنګ د هیواد د فوټبال په بیلابیلو کلبونو کې لوبډلو ته روزنه او مشورې ورکړي. ټاکل شوی و الیاس منوچیر د آسیا په ایفا لوبو کې درویش کلونو ځوانانو د امید فوټبال لوبډلې مشري وکړي او 2 اونۍ لوبغاړو ته روزنه ورکړه. خغلی منوچیر له شاهین اسمایي سره د مشر روزونکو په توګه دندې پر مهال دغې لوبډلې ته ګڼې بریاوې په برخه کړې. په فاریاب ولایت کې د اوزلو بي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د چهارشنبه په ورځ د میمنی ښار، قیصار، غورماچ او چلګزی ولسوالیو د چاپندازانو ترمنځ پیل شوې وي 2 ورځې دوام وکړ. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل یادې سیالۍ د فاریاب ولایت د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي په مخه پیل او ترسره شوې. د خزو د تینس ټولنې په چین کې خپل ټول تورنمنټونه وزندول. په هغه اعلامیه کې چې د خزو د تینس ټولنې لخوا خپره شوې راغلي، دغه ټولنه د چین د تینس توري پینګشوای لخوا د دغه هیواد د کمونیست ګوند پر یو مخکښ غړي د جنسي زورونې د تورونو په وړاندې د بیجنګ د چوپ پاتې کېدو له امله په چین او هانګکانګ کې خپل ټول تورنمنټونه زندوي. د چین د تینس توري اغلی پینګشوای د نومبر میاشتې په 2 مینیټه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې 3 کاله وړاندې د کمونیست ګوند یو مخکښ غړي او د چین د صدراعظم مرستیال له هغې د جنسي اړیکو غوښتنه وکړه، خو د هغې دغه لیکنه ډیر ژر له ټولنیزو رسنیو لري او اغلی شوای د 2 اونۍ لپاره ترې تم شوه. د خزو د تینس ټولنې مشر سټیفن سیمون ویلي هغه نشي کولای په داسې یو حال کې خپل لوبغاړي د تینس د تورنمنټونو لپاره چین ته ولیږي. له همدې امله یې ټول تورنمنټونه وځنډول.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي متشابسین دي. زموږ د دې خبرونی لمړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشبسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سرم وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشبسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده، نمننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. مرزیه جانی
دلو یاو بخون که خدای پنامه دیر زیاد همانه سلام تاسو تا طول آوریدون که تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لره ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی؟ آیا ده ده کم خارجانو لخوا چه تمویلی رکه چنگ؟
دی هم لطاس ندیر زیاد همانه چه ده خبرو لپاره مو فرصت را کر داد خصوصی شرکت ده، تجارتی شرکت ده، خدو لپا جور سوائی، ده خدو لپارا ترالده چه یوش می نارینه هم لومون سر همکاران و ولی زموک مشخص به هدف داغا و چه مرمون و تباید کاری زمینه برابری سی دا ده هیچ یو بحرانی شرکت یا کمی اداره لخوا سپانسر شوی هم نده. پا مغلومه که مثلا ما دری ترون مخ که دا کارون شروع کرل نوم می باید ورته انتخاب کرده و یا متفاوت و جالب نوم باید ورته وی نو دیره حتی می اوکر از اینی نومونم ورته انتخاب کرده و دیره زیاده طرف داره دیده اوم سی یا کلی پختو نومون تا انتخاب کم خو متاسفانه آقا نومون از ما انتخاب کرده و طول آیزا ادارت که سب کو نو لورا دیو سین نوم ده چه ده هلمند ولایت لطنگ تیر شوی ترال دیتی پا افغانستان پوری مربوط مده ولی هلمند تره داستین شتون لری نو آماغا و چه دانوم میورت انتخاب که و خپلا برایت ترال دیتی آقا بیا خارجی نوم ده روخنایی ماناور کوی آقا هم یو خ مفهومی که ولی سوی چه دیده نوم تر تنگی ولری چه بالاخره ده جواز لپار مقدقه نومورت انتخاب که شروع ده کارم یواز خزینه لباسونه و ولی ده وقت تیری دو سره و حقوق دل چه ده مردانه جامعه برخه که هم فعالیتون شروع کوده که از مو کار دیزاین کول او جوراول و نو مردانه برخه مو هم برتره شروع کرده چه یعنی مو سرده چه میرمون رو مون سر کار که و نارینه و هم کار که و خود وقت تیریدو سرده چه پیوه حالت که منو حقوق دل ووزم او خپل تجارت ترشت ور کم وقت لنور و فرصتونون هم استفاده و کم بالاخره ده بیکون و ده بکتون و ده جوراولو پو برخه که مو خپل کار شروع که او پرغه و روستنش فاق و میاشو که مو ده افغانستان ده قیمتی ده برو پو برخه که هم فعالیتون شروع کل چه یو نواهاری باید پری برخه که شوه و یو زمان طول هدف دقه و چه یو خود ده افغانستان تولیداتون استفاده مو خواهد و که و چه هم ده قیمتی ده برید یا و چرم ده مثلا و ده تورت نور شاین دقیقه ترچن یوش مرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی برابری شه و چه مکل ده قیمتی ده برونه لست نواواری ده و که چه مکل ده کولونو که لغنه استفاده کوله کارول که دله و دقیقه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله نوز مکل کارم مشخصا تام دو موارد رو تخیل
اوز هم زمور دو همه ملمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره ده تلفون لاری وصل سوی ده مننه جمیله جانی چه تاس لمش سره خبری کوی
سلام خوری خواسته خدای دیو که تسیاتمن او جور و سی روختی